قال ټولنې مشر لیندا ګیل بیکر چې روانه اونۍ په پاریس کې کانفرنس لري وایي دا یوه قضیه ده چې د ځوابونو پر ځای ډېرې پوښتنې راپورته کولی سي، خو وایي داسې فکر هم پیدا کوي چې شاید دا ناروغي عمري درملنې ته اړتیا ونه لري. په دې سره د کابل په وخت 4:30 دقیقې ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د یو ځل بیا په د خبرونو لنډیز واوروي.
نن سهار په کابل کې په ځان مرګي برید کې شپږویشت کسان ووژل سول او تر 240 زیات ټپیان سول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړای سي. د فراه ولایت مسؤلین وایي تیره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول. د هرات په د ګذره ولسوالۍ له مسؤلانو څخه درې کسه د دغه ولایت د استیناف څارنوالۍ لخوا د اداري فساد په تور ونیول سول. د ترکیه د اپوزیسیون د یوې ورځپاڼې اوولس کارکوونکي به نن محاکمه سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي، او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
له ملالۍ بشیر څخه مننه. اوس هم مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند او سویلي افریقا له الف لوبډلو سره د سیالۍ په خاطر د سویلي افریقا پر لور روانه شوه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز خروال نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ الف لوبډله له هند او سویلي افریقا سره درې اړخیزې سیالۍ لري چې د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه پیلېږي، چې افغانستان به خپله لومړۍ سیالۍ د هندوستان له الف لوبډلې سره ترسره کړي. ښاغلی خروال وایي چې د کرکټ ملي الف لوبډله د دغو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري، وروسته له دې چې تیره میاشت افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. له لومړۍ درجه لوبډلو سره د افغانستان د سیالۍ چانس زیات شوی دی. د خراس د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې سنگاپور لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په چر سنگاپور وګټله او افغان 19 کلونو ته د توپوهنې بلنه ورکړه، چې د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو او د وو لوبغاړو په سوځېدو 324 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ابراهیم زادران چې 3 منډې کړې وې وټاکل شو. دغه راز د سنگاپور لوبډلې په 13 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 1 منډې جوړې کړې، او افغان 19 کلونو لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر لوبه وبایلله. دغه لوبې د نړیوال جام د غوروي په هدف پیل شوې چې د جولای تر 26 نیټې دوام به وکړي، او یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د پارا اولمپیک د باسکټبال د انجونو 14 کسیزه لوبډله د باسکټبال په نړیوال تورنمنت کې د ګډون په هدف نن سهار د انډونیزیا په لور روانه شوه. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 11 لوبغاړي ګډون کوي. د باسکټبال نړیوال تورنمنت د روان لمریز کال د اسد په 3مه د انډونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو اوري. ازادي رادیو پر منځنۍ تپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 په ټول افغانستان او په ټول لوی ښارونو کې صافه واضح اورېدلای سي. ورزو د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د بریتانیا د حکومت وزیر وایي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به لسکونه بریتانیان افغانستان ته ولېږل سي. مارک لانکاستر کابل ته د سفر په ترڅ کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې هیواد یې د زیاتوالي اعلان کړی چې ورسره به په افغانستان کې د بریتانیي عسکرو شمیر 500 ته لوړ شي. یوسف خان زدران هم د موضوع په دې راپور کې راخسته ده.
د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برېټانیا وزیر وایي چې د افغان ځواکونو په وړتیا او شمیر کې د پام وړ مثبت تغییر راغلی، خو دا ځواکونه لا هم مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی مارک لانګسټر چې په افغانستان کې له پخواني ماموریت 11 کاله وروسته کابل ته راغلی وایي هیواد به یې د راتلونکو 2 کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو لپاره برېټانیا پریکړه کړې چې شاوخوا 50 پوځي مشاورین افغانستان ته راولېږي.
Well, we have recently announced a modest uplift.
دوی وی مونږ په دې ورسته کې تازه د ځواکونو ډیرول اعلان کړی تر څو 1500 څخه 1550 ته الوړ شي. دا د وړتیاو د لوړولو لپاره کافي شمیر دی. لا افغان ځواکونو څخه زمونږ ملاتړ تر راتلونکو کلونو هم دوام کوي. زمونږ ځواکونه به تر ډیره په دې برخه کې کار وکړي چې افغانان څنګه د هوا له لارې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. ښاغلی لانګسټر وایي برتانیا هڅه کوي چې د پخوا په څیر یې عسکر د جګړې په لیکو کې ښکیل نه شي. دا وخت د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د برتانیا 1500 عسکر په افغانستان کې په دندو بوخت دي چې تر ډیره د نظامي مشاورینو، روزونکو او ملاتړ رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په کانفرانس کې افغانستان ته د تازه روزونکو عسکرو لیږ تایید کړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې ټټر ډبولی دی. له دې سره د نظامي چارو څېړونکی هایګل سلمان خیل وایي که د افغانستان ملاتړي هیوادونه رښتیا هم د ثبات لپاره کار کول غواړي، د دغو مرستو تر څنګ باید د افغان ځواکونو تجهیز ته هم کار وکړي.
خارجي قوتو ته، مخصوص هوایي ځواک ته او زریدار قوتو ته، د امریکا او د ناتو او د انګلستان موږ په شدید ضرورت لرو چې د افغانستان قوتو سره کومک وکړي. ولې پر زمن د دې کې چې دوی عسکر رالیږي، بهتره به دا وي چې د عسکرو په ځای د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور، هوایي قوه، زریدار قوتونه، رادار او دفاع هوا دا هم تکمیل کی.
لدې ټولو سره د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برتانیا وزیر کڅ هم د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کوي، خو یې چې د افغانستان غوندې په جنگ ځپلو هیوادونو کې سیاسي حل ته هم باید کار وشي.
ورڅو د حاجیانو مسله ده. ټاکل شوی سش کال افغانستان څخه تر دېرش زرو پورې افغان حاجیان د حج د فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. عربستان ته د افغان حاجیانو د لېږد بهیر پیل شوی دی او دا بهیر به تر یوې میاشتې پورې روان وي. په دې اړه به نور له ناجیې څخه وویل.
سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به له افغانستان څخه 30,000 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته واستول شي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد دغه بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی او تر یوې میاشتې به دوام وکړي.
سږکال له افغانستان څخه 30,000 حاجیان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. زموږ پروازونه له څلورو زونونو څخه دي چې د هرات، کابل، مزار شریف څخه اوس مهال پروازونه پیل شوي او د کندهار پروازونه وروسته پیلېږي او د آریانا شرکت د مالویش په اساس به دا پروازونه د یوې میاشتې لپاره روان وي. تېره شپه له مرکز څخه 210 کسانو او بل پرواز هم له کابل څخه لرو چې 320 کسان نن د مدینې په لور ځي.
نوموړي وویل چې په دې وروستیو کې د حج په مراسمو کې د افغان ښځو ګډون نږدې 45% ته رسېدلی چې په وینا یې د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ ډېروالی په ګوته کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي سږ کال د تېر په پرتله د افغان حاجیانو هغه ستونزې له منځه وړل شوي چې پخوا به حاجیان ورسره مخ وو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویان اسحاق عرب وویل سږ کال چې حاجیانو ته کومې ودانۍ کرایه شوي، هغه نوې ودانۍ دي چې پکې د اوسېدنې لازم سهولتونه موجود دي.
قسمت امکانات فراهم است برای
افغان حاجیانو ته سانتیاو په پام کې نیول شوې دي. د استوګنې د ځای په ګډون تر ترانسپورتي خدماتو پورې همدارنګ درې وخته ډوډۍ او نورې سانتیاوې موجود دي او کوم ستونزې چې په خو به ټولې هواري شوې دي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په وینا د ځل به ډیری حاجیان نیخ په نیغه له کابل مدینې منورې ته واستول شي او په سعودي کې به ورته د اوسېدو او تګ راتګ تر پخوا ښه امکانات برابر شي. د دغه وزارت په وینا سکل سعودي عربستان ته د هر حاجی د سفر مصرف 2550 امریکایي ډالر په پام کې نیول شوی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې د حاجیانو د لارښوونې لپاره 650 خونکي هم په کار ګمارل کیږي چې حاجیانو ته به د حج د فریضې د ادا کولو پر وخت لازمي لارښوونې ورکوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا سږ کال د افغان حاجیانو لپاره منظم روغتي اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. د وزارت په داسې حال کې د دغو اسانتیاوو د رامنځته کېدو خبر ورکوي چې په تېرو کلونو کې افغان حاجیانو په اړوندو برخو کې له ستونزو سر ټکاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دوستانو د خبرونه پای شی بوت نشدې سوی یو د یو کلی زر ژغونه ډرامې اوریدل مهروي خو مخکې تر دې چې ډرامې تورسو یو بل مطلب لرو چین هند خبرداري ورکړی چې د دوړو هیوادونو پولې ته نشدې لانجبنو سیمو خپل ځواکونه په شاکړي د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولې پر سر دا واتر وسه دوام لري هند غواړي چې د غلانجه دي د خبرو اترو لاره هوارسي په دې اړه تفصیل له نوریاس نوریس خبرو ورپسې به ډرامې تورسو
هند ته دغه خبرداری د چین د دفاع وزارت ویان ډګروال وقیان ورکړی او ویلي دي چې هند د خپل ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او ساتنې په برخه کې د پیکینګ عزم او اراده نه ازموي دا د همالیا په لوړو کې د دوکلام پلاتیا او لانجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي پر دې سیمې پر چین او هند سربیره د هند متحد بوتان هم د ملکیت ادعا کوي هو دغه خبرداری د چین د خلکو د ازادي د پوځ د نویومې کلیزې د لمانځلو د مراسمو په درشل کې په یو خبري کانفرانس کې ورکړی دی وویل له هند هیله کیږي چې دا هیر نه کړي چې په خپل بخت او خیالونو حسابونه کړي او زیاته کړي چې زموږ پوځ د خپل تاسیس را په دې خوا په نوي کلونو کې یو شی ثابت کړی او هغه دا چې زموږ د هوا د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ساتلو لپاره زموږ د پوځ امکانات غښتلي شوي او اراده مو هیڅکله هم نه ده کمزورې شوې وویل زموږ د پوځ په نسبت د غره خورول ښایي اسانه وي د دوکلام پلاتیا او په سیمه کې د غراس چینایي کارکوونکي د هغې لویې لارې پر جوړولو کار کوي چې د هند تر پولې غځېږي هند بیا د پولې دواړو غاړو ته له پرتو سیمو د دواړو لورو د پوځي ځواکونو د پشا کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه لانجه د خبرو له لارې هواره شي هند تېره میاشت وروسته له هغې چې چینایي ځواکونو د تبت له یادونګ څخه د جنوب پر لوري د سړک جوړولو کار پیل کړ د روغې جوړې خبرې پیل کړې که څه هم دواړو هیوادونو تر اوسه پورې له زغمه کار اخیستی خو په وروستیو کې د نوې ډیلي او پیکینګ له لوري تندې ګندونه زیاتې شوې چې ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي بیا دواړه هیوادونه سره ونښلي د سرحدي شخړو پر سر هند او چین په 1928 کال لنډه خو خونړۍ جګړه کړې وه دواړه د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه په خپلو کې 3500 کیلومتره اوږده پوله لري چې ډېره برخه یې داوایي ده ټاکل شوی چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د رواني اونۍ په پای کې پیکینګ ته په سفر کې پر دغې لانجې له چینایي لوري سره خبرې وکړي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غږونه رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې خوونکی عادلې د سواد زده کړې په کورس کې کلیوالو مېرمنو ته لیک لوست ورزده کوو لبل خو د تفتیش رئیس د خپل ادارې مامورین رغوختي دي وایي برې چې خبره څه ده
محترم و حاضرین و غونه تخراغ است
مننه
ما ده محترم طیبی هغه گزارش ولغست چې ده ساحی ده مکتبونو پا بارکه تیار کرده و وایم نام خدا دیوی ما چه گمان که و لاغنه هم خو باید چه ده میرمونو پر استعداد سترگی پچه نکو
رئیس صاحب نو ده یو ساده گزارش تیار اول خو ده غره چه پکول ندی؟
مامور صاحب زمانه دغه چې په کول خو ځکه بولم چې یوه تکړه او اخلاصمن ماموري یعنی زمونږ استاد یو وی خور په مکتبونو کې د فساد مخه نیولې ده
رئیس دا زما ایمانی وظیفه ده چې تر وسه د فساد مخه ونیسم د وطن بچی پر موږ حق لري چې ښه تربیه شي او څوک ورسره ظلم زیاتای و نه کی مامور صاحب فاروق هرڅه لنګدې ولیدل چې موږ د فساد په مخنیوي کې ډیر زحمتونه وګالل
محترم رئیس صاحب طیبه جان رښتیا وای اول خو ما هیڅ دا ګمان نه کوم چې و میرمنه د تفتیش او څارنه کې دومره تکړه وي خو نام خدای دی وی طیبه جان بلا ده بلا د چا خبره طوفان کوي طوفان
اے بابا مامور صاحب فاروق تین دومره اسمان ته مخې گاوه
مامور صاحب زمانه د اسمان خجولو خبره نه ده دا به ډیر ظلم وي چې په و میرمنه کې یو جوهر او استعداد وي خو ځنه خلک سترګې په پټې کړی
مامور صاحب فاروق خوش شیدا خبره تا یاد کړه طیبه جانې په کارونه کې خپل ځان رسولې ده زه خو وایم چې بیخی د انعام او تقدیر ورده او دا هم واوري چې ورو سره دې زمونږ په اداره کې به د خزو حق ونه خوړل شي.
رئیس صاحب په دومره وړو وړو خبرو چې نامونه ورکوي دانو والا باید حق اقدار ته ورسیږي.
حق به خامخا اقدار ته رسیږي. د طیبه جان تقدیر اول د دې حق ده.
رئیس صاحب که څوک د طیبه جان ستایل او وینام بې ځایه پیرزوی نه بولي نو په ساحه کې د خلکو نه پوښتنه وکړي.
محترم رئیس صاحب او محترم مامور صاحب فاروق، ستاسو کور ودان چې د یوې میرمنې قدردانۍ کوي، او دې ته مو پام شو چې په کارونو پوهېدل دا نه غواړي چې ته یا نارینه یې او یا ښځینه. زه وایم چې وروسته له دې دم د میرمنو سره به انصافي ونه شي.
دا وګورئ، لا نیکي او احسان هم نه مني. دې ته ستاینلیک او انعام ورکوي، دا وایي چې له ښځو سره به انصافي ونه شي.
خدا به انصافی ده چې زه یوه میرمن یم د انعام لایقه یم، خو ته یو نارینه یې نه منې.
خدا یا منلې یا نه منلې، نور د میرمنو سره څه بې انصافي شوې ده چې ته یادوې؟
د لیلا غریبې میز دې لکه چې هېر شو، دومره زوړ وه چې پر پښو یې ولوېده. خو د څنګ شعبې مدیر ته مو په نری خبره نوی میز راوړ.
یاره دا چای، دا بادام او دا چاکلیټ خو نام خدای دی وی سخت مزه دارو.
نوش جان دی خان صاحب،
خو صبره ستا دا ټنډه نن راته تر وخاري که څنګه ګلالی لورې؟
خان کاکا زه به څه پوښم، تا پلار می په خپل خسره پوېږي.
خان صاحب خدای دی همیشه راواله، پراته ګری مونږ ټول خوشاله یو. نه می په ټنډه ګونځشته او نه می په زړه کې خفګان، خو بیا هم
دا خو خود پکې راوستل. نو
خو می زکه ویل خان صاحب چې د لور پلار یم، ګلالی لور میم دلته ناسته ده، څه نشم ویلی. خو ته خپل هم پلار یې، د لور جدایي ګرانه وي.
صابره ستانو د مرغۍ غوندې زړه دی، بایده دی چې مور او پلار د لور په واده کې د خوشحالۍ نستونی وغورځوي که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا په دې خبرو نه پوهېږم. ښه پلاره تاسو خبرې کوئ، زه ځم چې لوښې ومینځم.
ته کښېنه زورورې، چې ته نه وې زه د پلار سره یوه خبره هم نه کوم.
خان کاکا دې ښه وایي ګلالۍ لورې، کښېنه.
ښه سمه ده.
ښه صابره، ما او تا مخکې دا خبره سره یاده کړې وه چې د واده نیټه سره معلومه کړو، بیا تا وویل چې ګلالۍ دې راشي.
خان صاحب ته ښه وایې، ګلالۍ مې ځکه راوغوښته چې د دې د ژوند خبره ده. مولوی صاحب وویل چې په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک رضا په کار ده.
مولوی صاحب خود د دین او اسلام خبرې کوي جاره شم. هغه د رضا او خوښۍ خبره خو مخکې معلومه شوې وه، اسلم او ګلالۍ خو دوانه سره رضا دي. نو
ته ښه وایې خان صاحب، خدای دې سره خوشحاله ولري. خو خبره دا ده چې ګلالۍ به پس له واده نه هم سبق وایي.
زورورا دا خو دومره ګرانه خبره نه ده. ملا صاحبان وایي چې سبق د نارینه او ښځینه دواړو لپاره فرض دی، ورته به ګورو. ګلالۍ لورې اوس ته ووایه، نور هم کوم شرط لري او که نه؟
شرط نه دی، غوښتنه ده. ما ویل کله چې مې سبق ووایه په یوه اداره کې به کار وکړم، ځکه چې سبق د دې لپاره وایم چې وطن او خلکو ته مې خیر ورسیږي.
دا لا بله په اداره کې کار دا لکه چې ونه شي.
خان صاحب څنګه چپ شوې؟
نه 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 چپ نه یم. ښه ګلالۍ لورې،
بله غوښتنه مې دا وه چې خواسته نه چې عجیبه در ته ښکاره شي.
وای لورې، خان صاحب ته عجیبه نه ښکاري، په زړه به دې ارمان نه پرېږدي.
وای لورګۍ زه هم درته غوږ دمه چې څه وایې. هغه ووایه.
ما ویل چې تاسو بې له هغې په واده کې سندرغاړی راولئ، که زما خاطر کوئ د موزیک د لیسې نجونې مې په واده کې راولئ چې په واده کې مې ملي او وطني ترانې وغږوي. خان کاکا دا مې ډېر لوی ارمان دی، انشاءالله را سره منی به.
ستاتر سترگو جار شم، ستاتر مخ قربان. آهو داشنانم قربان زم، سخت پا چرتونو که دوب ده توائخه. تصبر چی ویر داروم چی روی پخو تاولویگی.
ولا ولا
لکه چې خوري مزه دې بدمو یاد ته بلاو تور دې وکړه
مړه رګه مړه رګه سو ايخه موسا ګول يا موسا ګول
موسا ګول يا موسا ګول ته وایګه
ډېر ډېر وبخه ما چې ټوکی در سره کولې ته وایخه بیا به داسې نه کوم اوس تاره ته ووایه چې ولې داسې په چورتونو کې ډوبې
ای موسا ګوله ساده ګوله زړه دې پتموشه بیخي مو له سترګو نه خوب تښتېدلی ده
نو چې خوب دې تښتېدلی دی پسې منډه که او خوب دې را ونیسه ته وایخه
او رګې که موسا ګوله
اوس دې نو اصله خبره وکړه
اصله خبره دا ده زړه دې پتموشه چې په دوو لارو کې حیران یم زه دې ته چورتونه وهم چې کاغه د خیالي سړکونو جوړولو خبره ومنم هسې نه چې محکمې ته مې کش کي
څوک دې محکمې ته کشي ته وایښه
وای هېر دې شول خو تا خپله راته وویل که نه چې په دولت کې داسې مېرمنې هم شته چې په رشوت خورو او فسادګرو پسې راخیستې ده د مرسل او هغې طعیبې خبرې دې هم راته کړې وې چې مرسل غله نیولي او طعیبې هم په مکتبونو کې فساد ورک کړی ده
دا خو مې درته ویلي وته وایښه
زړه دې بدمشه بله دا ده چې نه سړک وي او نه مې پکې کار کړی وي تا ویل چې دا پیسې ما ته آرامې دي
خدا داد ګولیا اوس دې نو د عقل ترافیک کار کړی دی او انشاءالله د رشوت له دوه لارې به دې د ایماندارۍ سمې لارې ته را وباسي اوس نو ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل
کړه ته مې بې وخته ټنډه مه ښکلوه زړه دې پتموشه زه اوس هم پیسو ته نشم ټینګېدای په همدې دوو لارو کې ښه یم چې حیران یم
مامور صاحب ته دې سخته په کار بوخته یې کله یوه دوسیه راغلی او کله بله
توبه مامور صاحب زمانه د همدې کار دپاره دفتر ته راځو چې کار ونه کړو خپله تنخوا به هم راته حلاله نه وي
خیا خیا ما ویل چې ستا خو به د کار نه زړه بیخي تور شوی وي
له کار نه به مې ولې زړه تور وي
بس نو هغه ورځ ډېر صفتونه دې وشول خو کوم ځای ونه نیوه
زمانه سپینه خبره وکه تر ژبه لاندې خبرې مه پټوه
سپینه خبره دا ده چې رئیس صاحب ستا دپاره د ستاینلیک وینام خبره یاده کړه خو لکه چې همداسې پاتې شوه
ښه ده چې همداسې پاتې شوه حسودان غریبان خو به پې خوشحاله وي د خدای شکر دی د وطن خدمت په ځان لازم بولم چې په خپله وظیفه کې مخلصه یم او خلک رانه خوشحاله وي دا تر ټولو لوی انعام دی راته
چې داسې ده نو د وطن خدمت ته دې کلکه ملا وتړه خو له تقدیرنامې او انعام نه دې زړه صبر کا
زما زړه بیخي صبر دی ته دې په ځان کار وکړه حسادت ډیر بد مرض دی دا به دې په زړه کې یوه سره اطمینان هم پرې نږدي مهرباني وکړه
تاسې ټول د رئیس صاحب دفتر ته غوښتي یاستئ
څه رئیس صاحب غوښتي یو
هو رئیس صاحب غوښتي یو
وای نه ویلې چې د څه دپاره یې غوښتي یو
نه پوهېږم صاحب د نورو شعبو مامورین هم د رئیس صاحب دفتر ته راغلي وو خامخا کومه نوې خبر به وي ور به شئ خبر به شئ
درنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 200 یمه برخه واوریده او د ډرامې ټیم غواړي د 200 خبرو شویو لړۍ بریالي سفر ونمانځي تاسو له دې ډرامې څخه څه زده کوئ اولاد څه غواړي خپل نظرونه مو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2 شمیرې ته پرېږدئ راتلونکي پنځشنبه ماسپښین 12:30 بجې له تاسو سره په همدې اړه په یو ځانګړي خبرونه کې غږیږو نو مونږ ته د غږ ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2
چې غاخت زهرو بخامار نه لري چی غاخت زهرو بخمار نلری من سر وگرزی مستانا ملا بدار نلری من سر وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
مستانا ملا بدار